کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو پر سر، د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د کابل پولیس وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرۍ د ځواکونو او د کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له سیمې خپلې ټول پوځیان وباسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له شاوخوا یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. دا کابل امنیه کمانډانی وایي نن سهار د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګیدلې. د کابل امنیه کمانډانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د راتوغول شوو توغندیو په پایله کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو دا چې دا څه ډول توغندې دي او له کومه خوا توغول شوي په دې اړه د امنیه کمانډانۍ جزئیات نه دي ورکړي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیس وژلي. پر دغه پولیسو برید نن سهار د کندهار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوی. د اتمې امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغه یو ساتونکی نن سهار د وسلوالو په برید کې وژل شوي. سرچینه وایي بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی. د کندهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله وسلوال طالبان په سیمه کې افغان پولیس په نښه کوي. دا هلمند امنیه قمندانۍ وایي په تیرو پنځو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي. تر دې مخکې د هلمند اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې غلاوې او نور جنایات زیات شوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل زیات کسان د غلاو په تور نیول شوي.
پدې پنځه میاشت کې موږ 219 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلې دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ په هلمند کې موټر چلوونکو هم شکایت کړی چې د ولسوالیو پر لاره یې غله لوټي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په مشرتابه د ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه ویي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړي چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې بولي. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی د دریو لسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې. د امریکا د دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارکس پر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر یو لکو ډیر ضروري زیات کسان کډ کولو او د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په فارس خلیج کې کړکېچ زیات شوی. دا کرملن د ویپانی په حواله عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونه جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنګټن په مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلی چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. یوه سیاسي شنونکي فدرو لوکیانوف ته فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، د پوتین او د سعودي پاچا شاه سلیمان او ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د بحثونو عمده موضوع به تیل وي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه فعالان په پام کې لري چې تر اونیزي رخصتي وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو شاهد وي، نن یو وار بیا لاریونونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوو ورځو کې لیدل شوي چې پر پولیسو د پټرولي بمونو ګزارونه شوي او پولیسو په ثواب کې وښکي بهونکي ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. په پام کې ده چې پر ځایي وخت تر غرمې مخکې دولتي ودانیو ته څیرمه په چاتربغ سیمه کې لاریونوال سره راغونډ شي. پرون مظاهرې په سوله ییز ډول پیل شوې، خو وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښتي چې پولیسو له فعالانو سره شخړه وکړه. په نتیجه کې درې پولیس افسران شوبل شول. په هنګ کانګ کې چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، نږدې له څلورو میاشتو راهیسې لاریونونه او شخړې روانې دي. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې خلکو چین ته د تورونو کسانو د سپارلو د لانجمن قانون د لایحې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. دا وو خبرونه.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له تړل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یوه مرکه کې د دې لانجې حقوقي اړخ ته کتنه کوو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د شمیرنې د پروسې د څرنګوالي په اړه تازه معلومات درسره شریکوو. په نورو مسایلو کې وباورئ چې د هلمند خلک د لویو لارو په اوږدو کې له شکو شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل ټول ځواکونه له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي تر کومه چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي مالکانو ته ونه سپاري، د په پیښور کې به د افغانستان قونسلګری د اعتراض په توګه بندوي. د جمهور رئیس ویان صدیقی نن ازادۍ رادیو ته ویل د افغانستان سفیر په پاکستان کې هڅه کوي چې رامنځته شوې لانجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت د افغانستان رئیس جمهوری وی افغان سفیر په پاکستان کې د افغان مارکیټ په اړه د رامنځته شوې ستونزې د حل په تړاو د پاکستان حکومت سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان جمهوری رئیس ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د افغان مارکیټ را نړولو او د افغانستان بیرغ راښکته کول یو غیر قانوني کار دی. ښاغلی صدیقی وی چې تر کومه چې دغه ستونزه حل نشي، د افغانستان قونسلګری به په پېښور کې تړل شوی وي. هغه وایي
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماټیک مراجعو طریقه نه او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
افغان مارکیټ په پیښور کې یو له هغو ښارونو دی چې افغانان پکې خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ترسره کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو د پیښور په ښار کې پر افغان مارکیټ ورغله او غوښتل یې چې دغه مارکیټ ونړوي. افغان چارواکي په پاکستان کې وایي چې پولیسو هڅه کوله دغه مارکیټ ونړوي. دوی په خبره پاکستاني پولیسو د افغانستان بیرغ هم راښکته کړی دی. د پاکستان پولیسو د اقدام پر وړاندې افغان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره جدي غبرګون وښود. دو ورځې وړاندې په پاکستان کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې یو طرفه پریکړه کړې ده. خو د ټولو مواردو ته په کتو سره افغان نړیوال کارپوهان بې په دې اړه داسې نظر لري.
د افغانستان د بیرغ کته کول همدارنګه د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص ته سپارل که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمې فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تابع ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت د هغوی احساساتو صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازمه نه.
انتظار خادم افغان په نړیواله چوره کې افغان کارپو وکړ. څه افغان حکومت وی افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پیښور عالی محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم دی او پاکستانی ملکیت دی. محکمې د پیښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشو کشمیری ته تسلیم کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د لانجې په تړاو په خپل دریز یو ځل بیا غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د کنسولګرۍ په بندېدو سره زیان افغانان ویني نه پاکستانیان. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا په سیاسي منوندګیګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپله محبته د ملکیت د یو دولتي هلته پیداونه رپیږي، مګر خپله غیر لږه خو په مارکیټو په دو کې خو زه فکر کوم چې د بل هېواد هغه بیرغ خپله هغه د یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپله تړل د کنسولګرۍ د موږ په پېښور کې موږ رسېږي نسبت پاکستان ته. ولې د موږ په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي کنسولګرۍ ته، د موږ هلته ورته عادل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړو. دوی ټول له پېښوره چې اکثریت افغانان په همغه اطراف د پېښورو په خپله پېښورو دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دوی هغه ستونزه ډېریږي. لږه له خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د ده په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزی زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد بهیر روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی شیبه مخکې د دې چارو د وروستي حال په اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د خبری کانفرنس لا هم روان دی. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه صافی د همدې خبری کانفرنس په سالون کې ده. د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیه، تاسو څه واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرې میرمن نورستانی له قوله.
تکه څه ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل کانفرنس لا هم روان دی. د ټاکنو کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی مخکې وویل چې تر اوسه څه باندې 1,000,000 رایې عمومي سرور ته انتقال شوې دي. میرمن نورستانی وویل چې دغه رایې د بدلون په حال کې دي، خو دوی ډاډ ورکړ چې د عمومي سرور ستونزه هواره شوې ده او پروسه په چټکۍ مخته دي. د کمیسیون چارواکو همدارنګه ډاډ ورکړ چې د شفافیت تضمین به کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ناوخته بایومیټریک دستګاو څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی. د هغه مهال ویش له مخې چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی و، باید د تلی په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې وخت پاتې دی، د کمیسیون چارواکي وایي چې کارونه یو څه شاته پاتې دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي د مهال ویش نقد یا ورته پام نه کول انتخاباتي سرغړونه ده، خو دوی ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو شفافیت مهم دی. کمیسیون نن هم ویل چې ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې ستونزې له ولایتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره لیک او د خوای د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشټوالی هغه لاملونه و چې کارونه یې له ځان سره مخ کړل. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټاکنو مخکې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو اوس سر بنسټونه وایي چې یوازې دا چې په دې غوښتنې باندې تمرکز نه دی شوی، بلکې د مهال ویش نه هم دوی شاته پاتې دي او فکر نه کوي چې دوی دغه پایلې په وخت سره اعلان کړي. بلې، تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، ناجیه ساپۍ د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه د کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانی د خبری کنفرانس جزئیات اورول چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د معلوماتو مرکزي زیرمتون ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د اړوندو معلوماتو د لیږد وروستی حال یې راکاوه. قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه امید ظهیر مل ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي آسیایي هیوادونو ته د قرقل صادرات مخ په زیاتېدو دي. د دې ادارې مدیر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د تیر کال تر پیل منځنۍ آسیا ته د قرقل 9,500 جلده صادرات درلودل، خو سږکال چې یورو به یې پاتې ده موږ 24,650 جلده صادرات کړي، چې شاید سږکال صادرات د تیر کال په پرتله نږدې 500 لوړ شي. د ښاغلي عارف په خبره اوس مهال یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو او فنلینډ ته د افغانستان قرقل صادرېږي. د افغانستان د قرقل د پوستکي ادارې تیر کال د پوستکو د نړیوال فیډریشن غړیتوب ترلاسه کړ. اوس مهال د نړیوال غړیتوب د اصولو پوره کولو په چارو بوخته ده. د دې ادارې مسؤلان هیله مند دي چې د دې اصولو په پوره کولو سره کولی شي آسیا سربیره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات ولري او له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي. د هلمند ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست وایي سږکال به په دې ولایت کې په نږدې 3,000 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو بڼونه جوړ کړي. د دې ولایت د کرنې ریاست د پلان او برنامو مسؤول سعید رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره د نږدې 100,000 میوه لرونکو ونو بزغلی یا قوریا کرلې وه چې اوس رسېدلې او په بڼ لرونکو به وویشل شي. د ښاغلي قلم له قوله دوی اوس د هغو کسانو نوملیکنه پیل کړې چې غواړي په خپلو ځمکو کې بڼونه جوړ کړي.
با هغه ورایقی یا هغه نوی چې هغه په کیفی او کامل لحاظ باندې شپه لور کوي او په ډیر لږ وخت کې یعنی په یو کال کې دوی حاصل تر رسیږي. ساش کال مش پلان لرو چې د مالداری او باغداری د ملي برنامه له لارې له بزګرو سره مرسته وکړو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې پروګرام یو حواله ده چې یوازې 25% لګښت له بزګرانو اخیستل کیږي او پاتې هغه یو حکومت ورکوي. د هلمند کرنې ریاست وایي لدې کبله چې یاد ولایت جګړې ډیر ځپلې ځکه کاروانګرو د 500 سلنه لګښت پر ځای نیمایي هغه اخیستل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ یو شل پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پوله، د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر هندي کالداري یولس سوه افغانۍ، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ او پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کالداري څلور سوه نه نوي افغانۍ.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری، وقت دولس بجه او شل دقیقی دی. متحد ایالات وی د سوریه ل شمالی برخی حالت چه ترکیه د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دی، خپل ټول سرتیری باسي. کرد وسلوالو ویلی دی چې ل دمشق سره به همکاری وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پر وړاندې یو شمیر هیوادونو د ترکیه باندې بندیزونه لګولي او په یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم د دې عملیاتو پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره زما همکار نوریاس نوري دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره کوم دلایل بیانوي؟
اول باید ووایو چې د امریکا دفاع وزیر په دې اړه چې ځواکونه باسي څه ویلي، مارک اسپر پرون یکشنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. البته دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې سوریه په شمال کې د ترکیه په رهبری د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیری هم په دې سیمه کې دیره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. بله تکل صاحب،
ویل کېږي چې کرد ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي د سوریې د ولسمشر د رژیم له ځواکونو سره همکاري ته مخه کړې، د څه معنا او د همکاري به په کومو برخو کې وي؟
د سوریې کرد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. دې ټکي ته د امریکا دفاع وزیر هم پرون اشاره وکړه. مارک اسپر وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخ کړي، یعنی په دې معنی چې خپل عملیات لا پراخوي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه بولي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو لپاره د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوه اتحاد جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوختې. روسیه هم تر اوسه پورې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په یو نوي پرمختګ کې بیا د فرانس پرس خبري آژانس خبر اعلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي دي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تمر په لویدیځ کې د راس العین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لرې نه دی، هملته ځای په ځای شوي دي.
بله، او نوري صاحب، د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه څه دي؟ تازه حال یې
په نوي غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې د ترکیې پوځي عملیات وغندل او هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. له دې مخکې جرمني او ناروې هم پرون اعلان وکړ چې البته دواړه هیوادونه هم لکه د ترکیې په څیر د ناتو غړي دي، پرون اعلان وکړ چې پر ترکیې د وسلو پلورل بندوي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې په پاریس او د اتریش، جرمني، یونان او سویس په ګډون اروپایي هیوادونو په یو شمیر نورو ښارونو کې هم په زرګونو کسانو اعتراض وکړ. له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي، البته د کرد ځواکونو د کرد چارواکو په وینا چې د داعش د اووه سوه ملاتړي زندانی چې په شمالي عین عیسا ښار کې په یو زندان کې بندیانو په تیښته بریالي شوي دي. البته د یادونې ول بوړو چې ملګرو ملتونو هم ویلي چې کله چې د ترکیې پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي له دې سیمې له یو سلو دېرش زرو زیاتو کسانو نور سیمو ته کډه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته وروستي حالات بیانول. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مرکزي سرور ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د انتقال پر بهیر بحثونه لرو.
استعمال د عملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. د هلمند ولایت اوسیدونکي د غلاو او شکو له زیاتېدو شکایت لري. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي څو ځلې غله نیولي دي، خو حکومت ته تر سپارلو وروسته یې پته نه ده لګېدلې. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ وسلوال غله ګرځي را ګرځي او له خلکو پیسې او وسایل اخلي.
د لشکرګاه څخه ولسوالیو ته تلونکي موټر چلوونکي او مسافر شکایت کوي چې پر لویو لارو غله او جنایتکاران دروي او ورسره مالونه او پیسې اخلي. د لشکرګاه د موټرونو په تمځای کې ګڼ شمېر موټروانان وایي ځینې ډېرې امن سیمې وي چې غله پکې د دوی مخه نیسي او توکیان موټر ځینې اخلي.
وسلوال غله دي په شخصي موټرګاه سپاره دي، په اکسل کې سپاره راځي، ډمبر درته ونیسي، پر موټرګاه سپاره ډمبر درته ونیسي، ډمبر د پوستو باندې کوي. بالا داسې بوځي
دلارام پلین باندې موټر چلوم او د دلارام پر لاره باندې تقریبا دا اووم دی کاتم موټر دی چې بیا یې غله ده. تل غلا پر سیمه باندې د شورا او د میدان مخ ته چې پورته کېږي و ډمبر ته، دلته غله شته او داسې غلم دي چې بس یا په لوکسل کې ګرځي یا په فیلډر کې.
پر لاره کې ولاړو را سبو ته ویدر ولم چې ویدر ولم سره خټکه راکې بره لاسونه را شاته واړول سترګې را وتړلې. به
دا یوازې لوی لارې نه دي چې موټر چلوونکي او مسافر د غلو او جنایتکارانو د ډیروال څخه شکایت کوي. په لشکرګاه کې هم هدفي وژنې په سپینه ورځ غلاوي او جنایي پېښې رسیدي. ځینې کسان چې موږ ورسره مرکې کړي دي تور پر کوي چې یو شمېر غله یې د پولیسو په جامو کې نیولي دي. حکومت ته یې سپارلي دي، خو د تحقیق او محکمې کار یې نه دی سوی او بېرته خوشې شوي دي.
والي صاحب ته ورغلي، سارانوال ته ورغلي، غله مو ګیر کړي دي. سارانوالۍ کې بندې وه، په ازارجټ کې بندې وه، ایله سوې دروسه ناره نه ده اورېدلې.
مشکلات خو ډېر دي، خو غټ مشکل ده د غلو پر برابر دی چې تقریبا زموږ دا یو کال یو نیم کال دوه کاله کې تقریبا زموږ اتیا نوې موټرې بېولې.
مشکلات خو دغه دی چې یعنی پنځه شپېته موټر اویا موټرې بېولې دي. دا ګر د دنیا خبره ده، یعنی چې پر کاجزا په مخه ورشي هغه مالا پیسې دینه شي کاجزو کې تلاشي کوي، په نرانو کې کوي، موټر دینه بوځي اجزیه پر لارې باندې لکه دی وای پیسې دینه واخلي.
موټر شکایت وکړي دلی نفر میټینګ کړي دي، نفر بندي دي، هغه د پولیس په درشي کې و، هغه تر اوسه بندي دي، معلومات یې نشته.
د هلمند چارواکي هم مني چې په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې غلاوي ډېرې سوي دي، خو د دوی په ضد د پولیسو د جدي اقداماتو خبر ورکوي. د هلمند امنیت کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی په ډېره کمه موده کې په سلګونو غله او جنایتکاران نیولي دي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
په دې پنځه میاشت کې موږ بغیر سي غله چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بېرته ایله سوي دي، کوم چې سرنوالۍ ته سپاره سوي دي، 219 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلي دي. خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښې کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه به راځي او په داخل ولایت کې به هم وي.
که څه هم د هلمند چارواکي د غلو او لاشکونکو په ضد د کلکو تدابیرو خبر ورکوي، خو د نامنیو ترڅنګ تروریستي پیښو، غلا او جنایي کارونو د دې ولایت د اوسیدونکو په خاص ډول د لشکرګاه د ښاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. موږ درې استي د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
متیولا حکیم د احمد شاه بابا مینتا سره په تماس کیم. زمون د لوړپور چارواکو نه او خصوصا د دولتمی حوزې د چارواکو نه دا هیله کیږي چې د غدی بوتخاک چرای چې مشوره د بوتخاک په چرای ده اصلا د ملالۍ څلور لارې ده، خو دغه کې دومره رشي چې ته یقین وکړه چې بیخي او موټر نه شي تیرېدی. په ساتو ساتو مریضان خلکو سره په موټرو کې پراته وي او دغه ریړۍ دغه رشکې ټول عمومي سړکونه یې بند کړي دي. موږ له لوړپورو چارواکو نه دا هیله کیږي چې عوام د توجه وکړي او دغه لارې خلاصې کړي. وسلام په احترام.
ولایت اشرف غنی بابا تدا پیغام پرګرام چې دلته د پاکستان په وزو هغه جال ولګاو او زمونږ ځمکې نیمې جال نه اخوا ته پاتې شوې، نیمې دې خوا ته پاتې شوې. موږ اوس اشرف غنی بابا نے دا پوښتنه لري چې موږ افغانان یو که پاکستانیان یو؟ مکه زما په جال کې نیمه اخوا ته پاتې شوه، نیمه دې خوا ته پاتې شوه. زه اوس څنګه وکړم؟ افغانستان ته راځم پاسپورټ جوړ کړم خپل ملک ته، پاسپورټ راشم د پاکستان نه، پاکستان ته ځم پاسپورټ جوړ کړم خپلې ځمکې ته واوړم. یو قدم یا یو متر ځای کې یا په پنځه متره ځای کې زموږ په ځمکه کې سینې خاردار لګي. ولې ورته سرپنی مني چې موږ پښتانه سره نیم کړي دي؟ السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې د دې خبري مجلې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپرو، خو له هغه مخکې اجمل آند په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د اورولو لپاره دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وایي چې دوی هڅه کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په ټاکلي وخت یعنی د تلې د میاشتې په 28مه اعلان کړي. نوموړي چې نن یې د کمیسون له یو شمېر کمیشنرانو او د دارالانشا له غړو سره په خبري غونډه کې خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د خپل مهالوېش څخه وروسته پاتې دي او کار یې ځنډېدلی، خو ویل د دوی تخنیکي ټیم هڅه کوي چې پر وخت لومړني نتایج اعلان شي او که اعلان نشول یا امکان نه درلود وروسته به له خلکو سره په دې اړه جزئیات شریک کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي نن سهار د کابل د شپږمې حوزې اړوند ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې لګېدلې. د کابل د امنیه قمانداني ویاند رسنیو ته ویلي چې توغول شوو توغندیو چا ته زیان نه دی اړولی. همدا په داسې حال کې وایي چې نن د ولسي جرګې یو غونډه جوړېده. د معلومه وسلوالو په کندهار کې یو پولیس وژلې. د هلمند امنیه قمانداني وایي په تیرو میاشتو کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پر رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له سیمې خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې دی چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده او په ټاکلي وخت به د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د څار بنسټونه ورته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیرا رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب، کډ انتخاباتو د وروستي اپډیټ پاړه مندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څومره ولایتونو رایش مېر د سوي دي، څومره فرمي سیستم ته داخله سوي.
جناب افغان صاحب، په لومړی قدم کې تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ډیر مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړي او موږ ته مو فرصت مساعد کړي چې خبرې وکړو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په درې مرحله کې قرار لري او دغه مرحله ډیره ته مهمه ده او ډیره سرنوشت سازه مرحله ده. په دې برخه کې کمیسیون د بایومیټریکونو څخه و عمومي سرور ته خوشبختانه شاوخوا تر څلر وی زره ډاټا انتقال شوی ده.
او څلر وی زره څه فرمی ده نتایجو؟
یعنی هغه ډاټا چې په بایومیټریکونو کې وجود لري، یعنی په هر مرکز کې چې موږ څونه خلک ثبت کړي دي چې په دغه خلکو معلومات شخصي احوال مزي
کله چې وایي چې د محلونو د بایومیټریک هغه کوم ډیټا چې د
زه غواړم چې دغه ته توضیحات درکم چې په دغه څلر وی زره په شاوخوا کې دغه ډاټا چې انتقال شوی په دې کې دغه د نتیجې فورمامسته او په دې کې ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړی ده د دوی ټوله ډاټا ده. دو مسله د ډلبندۍ نه مرکز، د ډلبندۍ په مرکز کې شاوخوا دروي زره موږ انټیک کړی دي، یعنی د محافظتي خلطو څخه مو رزل شټونه او اساس مواد ایستلي. د دوه وی زره په شاوخوا کې تصفیه شوی ده او شاوخوا اتل زره اماده دي ته دي چې موږ یې انټریکو یا ډاټا سنټر ته داخل کو دا معلومات. دا پروسه تر دغه وخت پورې ډیره ښه روانه ده، اما اندیښنې د کمیسون سره موجود دي. یو اندیښنه دا ده چې دغه معلومات چې عمومي سرور ته داخليږي د ډارملوک د کمپنۍ لخوا څخه د هر ډاټا چکیږي، چې آیا دغه ډاټا حقيقي ډاټا یا معلومات چې سرور ته داخليږي، او که خدای مکړه هایکرانو دلته یو بل څه تر سره کړي او سیستماتیک ډاټا دوی داخله نه کی. هر ډاټا هغه تصفیه کیږي، بیا اجازه د انټری ورکول کیږي عمومي سرور ته. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو دغه ډاټا تر ډیره بریده هغه توکو چې د کمیسیون و په هغه سرعت باندې دا ډاټا نه داخليږي عمومي سرور ته، ځکه لوډ ډیر دی پر عمومي سرور باندې، معلومات ور باندې ډیر دی. خو بیا هم تخنیکی همکاران شپه او ورځ مصروف دي، کوشش او هڅه دا کوي چې تر 28 نیټې پورې د ابتدایي نتایجو تر اعلان پورې دغه ټوله ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال شي.
په عامه اصطلاح داسې وویل سي چې د څومره ولایتونو مواد سرور ته داخل شوي دي.
هغه موږ ځکه نه سو ویلی، ځکه چې هر موږ د مرکزونو په اړه باندې خبرې کوو نه د ولایتونو په اړه باندې. هر مرکز ځان ته سری لمبر او کوډیک سیستم لري، او ټول مراکز چې الته پردیب کې د سکیجول لمخې څخه هغه ترتیب شوی دي. هر مرکز اساس مواد خلاصیږي د ټولو ناظرینو او مشاهدونو په مخ کې، بیا د دغه اساس موادو څخه چې په هغه کې بایومیټریک هم شامل دی، بیا بایومیټریک کنیکټ کیږي یا وصل کیږي د عمومي سرور سره، او د عمومي سرور ته بیا دغه بایومیټریک څخه ډاټا دغه کیږي. البته د یادولو وړ دی چې د څلور دیرشو ولایتونو اساس مواد کمیسیون ته رسیدلې دي. هغه ولایتونه چې په اول قدم کې کمیسیون دغه محافظتي خلطې خلاصې کړلې او کار یې ورباندې شروع کړي، چې په هغه کې کابل، پنشیر، پروان او ځین نور ولایتونه، دغه ولایتونه چې نږدې و او انتقالات وختي شوی دي. د دې ترڅنګ ناظرین هغه کسان چې مشاهده کوي، نظارت کوي، په هغه کې داخلي، ملي، بین المللي سازمانونه، مطبوعات، رسنۍ، خاص میلمانه دا شامل دي. خوشبختانه کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په مقایسه دا ور یو درست سیستم او معقول سیستم د نظارت او مشاهده لپاره زمینه برابره کړې ده، او هر څوک کولای سي چې د هر کمپیوټر د سکرین هغه نږدې کې او وګوري چې دا کارمن په کوم سرعت باندې او په کوم اساس باندې د خپل کارونه سره ترسره کوي.
سمیر رسا، د انتخابات خپلواک کمیسیون داسې اندېښنې ښکاره کوي او وایي چې هلته د ناظرینو برخه ډېره زیاته کمزورې ده. رښتیا هم موږ چې کمیسیون ته ولاړو، هغلته موږ ډیټا سنټر ته ولاړو، چې موږ کتل فقط له دومره زیاتو ناظرینو یوازې د ګوتو په شمار څو ناظرین موږ ولیدل. په دې برخه کې ولې څار بنسټونه کمیسیون سره په همغږي کار مخکې نه وړي تر څو پورې ښه نظارت وسي او شفاف انتخابات موږ تاسې ولرو؟
سلام و وقت شما بخیر، خدمت شما، خدمت حق پرست و همچنان شنونده های رادیوی آزادی. خوشبختانه تا جایی که مربوط به نهاد فیفا به عنوان نهاد ناظر و نظارت کننده از پروسه انتخابات میشه، به وجه احسنش و به صورت تخصصی همکاران ما وظیفه خود را انجام میتن. کمیسیون مستقل انتخابات طی یک مکتوب فقط دو نفر از ناظرین را از نهادهای ناظر و کسانی که باید از پرسه انتخاب نظارت بکنن اینا خواستن که ما معرفی بکنیم و دو نفر از همکاران ما هر روز در کمیسیون انتخابات حضور دارن و از اول پروسه تا آخر پروسه از اون نظارت میکنن و یک روز قبل ما هیئت رهبری فیفا همچنان از جریان کار کمیسیون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت خود را داشتیم از کارشان. و اگرچه در قسمت اول کار که همکاران ما حضور پیدا کرده بودند و نظارت میکردند متاسفانه محدودیت های وجود داشته که در جایی که خود کارمندان کمیسیون میخواستند همکاران ما نظارت کرده میتونستند، یعنی انگشت شمار بود، ولی در جایی که باید باز باشه نمیتونستند. ولی نظر به تماسی که ما با کمیسیون داشتیم این مورد حل شد. اما درخواستی که ما از کمیسیون مستقل انتخابات دارم و اینجا که نمایندیش هم حضور داره، اینا حداقل یک دستبندی میان نهادهای معتبر داخلی و بیرونی باید داشته باشن. در قسمت نهادهایی که حتما سر در میارن، یعنی اونا به صورت درست کار خود را انجام نمیتونن داده، اینا میتونن تا یک مکتوب و یایی که با تماسی که با اونا می داشته باشن حق نظارت از اونا را نسبت به طرز به اساس طرز عمل و یا سلب بکنن یا هم حداقل با اداره از اونا در جریان بگذارن. ولی نهادهایی که همواره نظارت کردن به عنوان ناظر و همکار خوب کمیسیون حضور داشتن که ما به نمایندگی از فیفا صحبت میکنم، اگر هر مشکلی از همکاران ما در قسمت نظارتشان وجود داشته باشه میشه که باز اینا با ما بگوین که ما خوشبختانه تا اینمی فعلا هم که آمدم نظارت های را که همکاران ما داشتن اونجا حضور می داشته باشن تا آخر روز تا جای کار می باشه اینا حضور می داشته باشن. اما از طرف شب مطمئنن که شفت شب که اینا می داشته باشن شاید همکاران ما نتونن اونجا حضور پیدا بکنن یا هم خواست از اینا نباشه.
خیلی حق پرست، هغه کوم موارد هغه کوم سیستمونه دي چې نسی کولای نظارت کون کی یا خبریالان یا نړیوال ملی یا بین المللي نظارت کون کی له هغه نظارت کی داسې محدودیت وازه ده په نظارت باندې
تر ډیره بری د پوره ټول ماموریتونه چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون له خوا څخه مخته ځي هغه د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې باندې د دوی د سترګو د څار په وړاندې باندې د ټول ماموریتونه خوشبختانه چې مخته ځي. اما ځینې کارونه د کمیسیون دی چې هغه د کمیسیون په ملکیت ګرځي او هغه خاص شخصي احوال دي چې هیڅوک باید لاسرسی ورته پیدا نه کړي. د مثال په ډول د ښځینو شخصي احوال، د دوی تصویرونه او د دې ترڅنګ عمومي سروار، د عمومي سروار هدف مو د عمومي سروار نوم، د کمپنۍ نوم او هغه موډل چې د عمومي سروار کوم موډل دی، کوم ماډل دی، کوم سایز دی، دغه ټول ډیټیلز د عمومي سرور په مورید کې موږ د هیڅ اصل نه شو.
یعنی هغه ډیټا چې داخليږي سرور ته دغه پاړه باندې د ناظرین کولای شي اپډیټ معلومات او
اپډیټ معلومات د سکرین څخه اخستلای شي چې پر سکرین باندې د کمپیوټر موږ دی تیا شیو. اما مگر د دې په خاطر چې سوء استفاده خدای نه کړده د دغه عمومي سرور د تصویر څخه ونسی او هایکران په دې برخه کې کار ونه کی، نو ځکه کمیسیون هڅه او کوشش دا کړی دی چې دغه عمومي سرور د دې موډل د دې ډیټیلز د دې خصوصیات د دې نور څه دا باید د چا سره شریک نسی. دوه مسله دا ده چې دلته بحث وسو چې ناظرینو ترمنځ باید تفکیک د کمیسیون لخوا څخه وسی. اول توپیری چلند د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون هیڅ کله نه کوي د قانون پر اساس باندې،
خو شکایت هم کلی نه باید باشه،
او د قانون پر اساس باندې معقول هم نه ده چې توپیری چلند وسی. زما امید دا دی چې موږ د عدالت څخه د عدالت همیشه د عدالت خبرې کوو. دویم د یو څار د بنسټ په حیث باندې دوی باید پر کمیسیون باندې تاکید وکړي چې توپیری چلند کمیسیون ونه کی، نه چې دوی غوښتنه وکړي چې تاسو توپیری چلند وکړي. دوه مسله د شپې د شفت خبرې وکړل چې زموږ ناظرین هلته حاضر نه دي. کمیسیون څلور ساعته کار کوي. کچیر د شپې په شفت کې تاسو ناظر موجود نه وي، بیا تاسو انتقاد پر هغو مسایلو باندې مکوئ چې کمیسیون خپل د شپې د ماموریت پر اساس باندې هغه مخته وړي. ځکه معقول دا دی، معقولیت دا دی چې د شپې او د ورځې په شفت کې تاسو خپل ناظرین ولرئ. بل جناب افغان صاحب تاسو پوهیږئ چې موږ نه په اروپا کې یو، نه په امریکا کې یو، بلکې د درېیمې نړۍ په یو پسپات هیواد کې یو، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، او هم د نورو اړخونو څخه.
په دې ځای دا توجیه نسی له نورو هیوادونو سره. تاسو ژمنې کړې وې، تاسو قانون لري پلی کوي، امریکا ته رسېدلی سو، نورو اروپایي هیوادو ته رسېدلی سو، که په داسې حال کې چې قانون پلی سي، کله چې قانون ته نقضیږي موږ تاسو ځان شاته کوو، د درېیمې نړۍ ځان هیواد بولو.
ګوره په قانون کې څلور نوه پایلو اعلان ته اشاره شوې ده. کمیسون هم تعهد لري چې څلور نوه پایلې اعلان کړي، مګر دغه هر نویت د پایلو اعلان چې کیږي دا حمایتونو ته اړتیا لري، هم مردمی، سیاسي، ملی او بین ملی حمایت ته اړتیا لري.
تاسو ژمنې چې لومړنۍ پایلې به خپل وخت اعلان کړي،
اجازه راکړي، هم تخنیکی حمایت ته اړتیا لري. موږ د تخنیکی اړخ څخه هم اړتیا لرو چې په وخت زمان باندې همکاري وسی. د مثال په ډول په افغانستان کې بدبختانه چې دلته مخابراتي شبکې یو درست معقول او قوي انټرنیټي خدمات نشي وړاندې کولای. اوس چې کله په افغانستان کې یو درست معقول انټرنیټي خدمات موجود نه وي، دا ستونزه د کمیسون خو نه شي
فقط دغه پښتنه کوم په خپل وخت به کمیسون چمتو وي چې د لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
اندېښنې لرو مگر کوشش هم
کوم. سمیر رسا په دې اړه کتره ته وایي چې نظر بنسټونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، ویلي وو د دوی موندنې ښیي چې ممکن دغه نتایج شاته ولویږي.
متاسفانه یک نگرانی را که ما داریم در قسمت ناهماهنگی داخل کمیسیون است که از دوره اول و از قسمت اول انتخابات تا حالا هم جریان داره. از ریاست دارالانشایشان تایید میشه بر ازی که کار مطابق پلان روان است و هیچ مشکلی وجود نداره، کاملا در روز دقیق نتیجه ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد. ولی یکی از کمیشنر صاحبای محترم آمدن و اینا شریک ساختن که متاسفانه در اعلام نتایج ابتدایی تاخیر به میان خواهد آمد تا 3 روز و یا بیشتر از او. اینا حداقل یک هماهنگی را باید داشته باشن، نگرانی هایی را که گفتن و ما هم یافته های مهمی از نظر به کندکاری و یا یک از سیستم کار و اینترنت که خود از اینا هم یاد کردن آنقدر سلو و آهسته پیش میره که شاید هم 3 روز را که خود کمیشنر صاحب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بیشتر از 3 روز هم به تاخیر بفته این نتایج ابتدایی. و در قسمت احوال شخصی و همچنان مواردی که مشخصا گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات تنها حق داره که از او نظارت بکنه، نظارت کار خود پیش ببره بدون حضور داشته ناظرین، که از او جمله که هم تصاویر خانما بوده که من فکر میکنم ناظرین زن حضور دارن و ناظرین زن میتونن که نظارت بکنن از اینکه آیا تصاویر زنان در روز انتخابات گرفته شده یا نشده و موارد دیگه ایرم که اینا یاد کردن. بعضی نگرانی های از سوی نهادهای ناظر وجود داره که این نگرانی ها امیدوار هستم قسمی که در قسمت سلامتی و مسئولیت مواد حساس انتخاباتی متاسفانه به حقیقت پیوست، در قسمت اعلام نتایج ابتدایی به حقیقت نپیونده.
دلو ویره نستا؟
حک کردن سرور مرکزی مفکر میکنه امی فعلا هم ناظرین و همکاران ما وقتی که حضور پیدا میکنن اصلا دسترسی به تلفن به هیچ موردی ندارن و کاملا راحت اینا فقط میرن نظارت میکنن و ما باید نظارت از سرور مرکزی داشته باشیم که چه قسم داخل از اون میشه و چه قسم اون میتونه جلوگیری بکنه از آرای تقلبی. هم قسمی که ما در آزمایش دستگاه بایومتریک دیدیم که هیچ تصویر و هیچ رأی جلوگیری نمیشد از تکرارش، امیدوار هستیم که در سرور مرکزی هم همونطور یک مورد وجود نداشته باشه.
خاقل حق پرست، د انتخابات له کمیسیون دوه غونه راپورته کیږي، در انشا یو څه وایي، کمیشنران بل څه وایي. دا په ډاګه کوي چې ممکن د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات یا د در انشا او د کمیسیون ترمنځ اختلافات په دې اړه کراته وایي.
کمیسیون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل دوه مهمې برخې لري، یوې د پالیسي سازی برخه ده او دوهمې د اجرایوي یا دارالانشا ده. پالیسی سازی چې د وو کمیشنرانو څخه دغه برخه تشکیل شوې ده، حکمت د دې برخې دا دی چې و دیدګاوی موجود دي او همدارنګه و ظرفیتونه موجود دي چې د دغه وو دیدګاو او ظرفیتونو څخه چې کله یو مسله تیریږي هغه پختګۍ ته رسیږي او پالیسیانې په دغه کمشنری بورډ کې رامنځته کیږي او دغه پالیسیانې بیا د تطبیق لپاره دارالانشا ته
یو موضوع ده. قانون ستا، اصول ستا، طرز العمل نستا، نو بیا د نظر اختلاف یا د نظر ویش ته څه اړتیا؟
اجازه راکړئ، کله چې دغه دارالانشا ته ځي، دارالانشا تطبیق کوي، په عموم کې د کمیسیون دیدګاه د پرنسپ پر اساس باندې هغه د کمشنرانو د بورډ لخوا څخه باید د ملت سره او همدارنګ د مطبوعاتو سره شریک سي. کمشنر چې کله یو خبره کوي هغه د کمیسیون عمومي دیدګاه ده، هغه څه چې په رسمي بڼه باندې د مطبوعاتو سره شریکوي. او دا د کمشنر صاحبانو یو بل حق دی. تاسو ګورئ کمشنر صاحبان دوه عمومي دندې لري، یوې د پالیسیو برخه ده، دوم د نظارت. کله چې وویني چې په کومه برخه کې موږ د چیلنجونو سره، د مشکلاتو سره او د خنډونو سره مخامخ کیږو، د نظارت پر اساس باندې دا حق ورکول کیږي چې دوی د ملت سره او د مطبوعاتو سره ځینې مسایل مطرح کړي. دا په دې معنی نه ده چې د کمیشنرانو او د دارالانشا ترمنځ مخالفت وجود لري. دا په دې معنی ده چې عمومي دیدګاه د کمیشنر صاحبانو لخوا څخه د رسنیو په مټ د ملت سره شریکیږي، چې په دې برخه کې زه تاسو
امیت
موردگاه مساقای افغان باید اینا بگن که گفتن بخش نظارت کمیشنرها بری ربط میگیره که باید معلومات با رسانه ها با اینا شریک بسازن، ولی من فکر میکنم یک سوی تفاهم آمده. نظارت کمیشنرها از تطبیق پلان هایی است که ریاست تخنیکیشان یعنی دارالانشا کار انجام میده و اینا نظارت میکنه از انجام کارشان.
خیلی سمیره رسان، تیر انتخاباتو که موږ تاسو ولیدل چې کله د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات او حتی د انتخاباتي کړکی شو بحران ته یوړل.
دقیقاً
اوس هم داسې اوازې دي یا داسې راپورونه دي یا داسې انګیرل کیږي چې د کمیشنرانو ترمنځ خپل د کمیسون او د لنشات ترمنځ کوم ستونزه موجوده ده. کچېری دغه ستونزه وي، دغه د انتخاباتو په شفافیت، په خپل وخت پایلو اعلان او نهایی پایلو په اعلان څومره تاثیر اچولی است؟
دقیقا در قسمت شفافیت که نهادهای ناظر حضور داره، ولی در قسمت اختلافاتی که متاسفانه بین از اینا وجود داره مطمئنن که تاثیر گذار خواهد بود. مثلا در کجایی از بخش پلیسی و نظارت کمیشنران آمده که اینا بخش اعظمی از استخدام کارمندان باید به دوش می داشته باشن، که خود یک مداخله است. ولی ما امیدوار به این هستیم که خود کمیسیون این ناهماهنگی را از میان خود بر بدارن، تا اینکه در قسمت اعلام نتایج ابتدایی اینا با مشکل روبرو نشن که هم مردم باز نتیجه را قبول نکنه و هم نامزدان انتخاباتی و ما وارد یک بحران شون که در انتخابات های گذشته داشتیم. اگر چه انتخابات متفاوت تر بود و همچنان مدیریتش خوب تر بود و یا هم تقلب و سطحش کم تر بود، اما انتخابات ششم میزان یک حوزه انتخاباتی داشت که افغانستان بود و یک انتخابات بود که رقابت میان 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که ما در انتخابات های گذشته، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری که همراه با شورای ولایتی بود، هم حوزه ها متفاوت بود، هر ولایت افغانستان یک حوزه بود، یعنی یک بسط گسترده تر بود. اما در قسمت خوبی های رکی انتخابات ششم میزان داشت ما چشم پوشی نمی کنیم. متاسفانه نگرانی هایی هم وجود داره که با چشم پوشی کردن از نگرانی هایی که ما در قسمت روند انتخابات داریم، حراس از این داریم که نتیجه انتخابات خدای نکرده غیر قابل پذیرش نباشه.
اخبار صاحب روس خو یو زیات شمیره فیزیکی ډیټا هم د رنګ عمومي سرور ته داخله سوي دي، ویل سي چې د څومره محلونو رای قرنټین سوي دي تر اوسه پورې.
افغان سبې اجازه راکړي چې زه یو نور نقاط ته اشاره وکړم. سوال تر اصل درسته د دارالانشا او د کمشنرانو د دواړو دندې د ټاکنو په قانون کې په وازو ټکو نشته سوي دي. په 22مه ماده کې شروع کیږي چې د دارالانشا دندې څه دي او د کمشنرانو دندې څه دي. کمشنران پالیسي سازي کوي، نظارت کوي پر ټول ټاکنیز نظام باندې او عمومي دیدګاه د مطبوعاتو او د ملت سره د کمشنرانو د بورډ لخوا شریکیږي. دارالانشا د یو اجرایوي بخش په حیث باندې د دوی ټول پالیسیانې تطبیقي، قانون تطبیقي او ټول اجراءات ترسره کوي او بیا نظر او بیا یو گزارش و کمشنرانو بورډ ته وړاندې کوي. اساسي هدف چشته باید شفافیت تضمین سي، د تقلب مخه ونیول سي. د شفافیت د تضمین لپاره کمیسیون تاسو ولیدل تر یو لک و دیر زره ناظرین د ټاکنیز نظام په جریان کې استخدام سول، کارتونه یې ورته ورکړل او د دوی څخه یې وغوښتل چې تاسو په ټولو محلونو او مراکزو کې کولی سي نظارت ترسره کړي، اما د نظارت د طرزالعمل مطابق، نه دا چې تاسو د کمیسیون په امورو کې مداخله وکړئ. او د دې ترڅنګ په مرکزي سطح باندې کمیسیون ځینې خاصې ګزینې، تدابیر او پلانونه رامنځته کړل چې وکولی سي د تقلب مخه ونیسي، چې په هغه کې ډیجیټل سنټر و، په هغه کې د ډاټا سنټر و، یا د ډلبندۍ مرکز یا برېښنایي مرکز موږ ورته وایو، د ناظرینو لپاره خاص ځای په نظر کې ونیول سو. او د دې ترڅنګ هر ورځ تاسو وینئ چې کانفرنسونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه دایریږي او ټول معلومات په جزئیاتو
باندې مسؤلیتونه
موږ همیشه په دغه څو ورځو کې موږ ویلي دي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تر 28 نیټې پورې د مرکزونو او محلونو په اړه د کرنټین، د باطل، د نه باطل په اړه باندې کمیسیون فعلاً قضاوت نسی کولای. یو عمومي گزارش، یو جامع گزارش به موږ وروسته تاسو ته وړاندې کو. او د دې ترڅنګ ټول هغه شکایتونه، یعنی 4500 شکایتونه چې ثبت شوي دي په مختلفو مراکزو باندې، پر محلونو باندې، پر مرکزي آستې باندې، دغم ټول شکایتونو ته د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون سیړي، بررسي کوي او د هغه څخه وروسته بیا دوی په 28 نیټه موږ ته خپله فیصله رالیږي. بیا کمیسیون د 28 نیټې څخه تر 26 نیټې پورې د میزان د دوی فیصله سیستم ته داخلي. دې ته موږ مقایسوي برنامه وایو. زموږ امید دا دی د څار د بنسټونو څخه، د مدني ټولنو، د سیاسي اعزابو، د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو څخه چې تاسو راسي اطمینان حاصل کړئ، لکه څنګه چې تاسو د رسا صاحبې څخه پوښتنه درلودله، موږ خاص ځای د نظارت لپاره په نظر کې ورته نیولی دی. زمینه سازي مو ورته کړې ده، انټرنیټ مو ورته سهولت مو ورته آماده کړی، پرنټر هلته وجود لري، کمپیوټر وجود لري. بدبختانه د نظارت لپاره محدود نهادونو استازي راځي، د اکثرو نهادونو استازي نه راځي، مګر کله چې بیا بحثونو ترازو، بیا د دوی انتقادونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډیر دي. زه بل مسلې ته هم جناب عبدالعزیز اشاره
کوم،
موږ دلته باید ریالستیک انتقادات وکړو، حقیقت بینه اوسو. مثلا رسا صاحبی ځینې نقاط ته اشاره درلود. اول زما پښتنه د یو ویان په هیڅ د دینه داد چې تاسو موږ او 15300 او یا مرکزونه د افغانستان په سطح باندې درلودل، ستاسو لستونه ولې شریک نسول د مطبوعاتو سره چې په 15300 یا مرکزونو کې څونه ناظرین ستاسو موجود و؟ او دغه ټول مراکز او محلونه په ویب سایټ کې کمیسیون د کوډیک سیستم پر اساس باندې اعلان کړی دی. دا د ملت ستاسو مطبوعاتو حق دی، د څا پر بنسټونو باندې، د ټاکنو د قانون پر اساس باندې، چې دوی گزارش د ټاکنو د ورځې په پای کې او دغه څخه وروسته په هر ماموریت کې ستاسو سره شریکي. مګر بدبختانه باید وایي چې موږ خپل گزارش نه دی لیدلی چې پر څونه مرکزونو کې دوی ناظرین درلودل او ملت سره هم دا گزارش نه دی شریک شوی. مګر انتقادونه کوي، خیالي انتقادونه کیږي، مګر حقیقت بین نظریات بدبختانه چې تر اوسه پورې نه دي مطرح
شوي.
ما مو جمله خود اکبر صاحب تکرار میکنم که اینا در خلای معلوماتی قرار دارن. ما در آخر روز انتخابات یک اعلامیه داشتیم، 6000 ناظر داشتیم در جایی که انتخابات برگزار شد، در هر جایی که انتخابات برگزار شده و جز ناظرین موجود داشته. در ضمن ما روز قبل که با خود اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتیم، گزارش خود را بیش از 100 ورق را ما هارد شب به صورت فیزیکی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم کردیم و ای که اینا خودشان آگاهی نداره، فکر میکنم مشکل اموهنگی باز
هم افغان سب سه. یوی نقطه تبل مشاره کوم، تاسو گوره دیو ای مرش پر زر نازیرین درلو ده، مرش سو محلون درلو ده چول افغانستان پسطه نهوی زر
نهوی زر نهوی زر نهوی زر محلون کرای کرده لیدی
سیده اکتیو اکتیو محلون مرش پر وی زر درلو دل پش پر وی زر نازیرین تا تاسی
امی گزار شما را اینا ای باک دفتر رفتن بخانن
اصلا جواب شانگیدن پش پر وی زر محلون جاجوان ملت نه دی شریک سوی یوازې خیالی او ایدالیستیکی انتقادونه دی چې پر کمیسون باندې کیږي چې نور د ملت سره حقیقي انزور شریک سی او دوی هم خپل مکلفیت په وخت او زمان باندې ټاکون د قانون
سره فقط میخوایم کمی
کنټرول وړل به خنه سره احساسات
کنټرول فقط دفتر رفتن او گزارش ما را به دست بیارن. ما بعضی
گزارش
رهبریشان تسلیم کردیم، امیدوار هستم که معلومات را بگیرن و همچنان دو اعلامیه را که ما قبلا ما در روز انتخابات شریک ساخته بودیم بازم ما به افغان سره
میفرستیم. در بحث دست را ټول کوچه دوی دی تاس دی مسول ارگان پتوګه او دوی هم دی یو د چار او دی مشترک ارگان پتوګه
ما هم با کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم با کمیسیون مستقل با نتیجه گزارش خود را شریک ساختیم. ما اعلامیه داده
بودیم ما ندیدیم تالی
چون شما
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایان سمیره رسل تاسو دواړو څخه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا خېچره
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مهاز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزاد